شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. تیر یو کال کې دا هوکړه څنګه پلې شوه او د افغانستان پر وضعیت اغیز څه و؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. پی یو استودیو ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. د خبرونې تر نورو راپورونو مخکې پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. طالبانو له امریکا غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیشن د مرستیال د وژلو ادعا کوي. یما سعیدی د جرمني د سوک وهنې د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ او سعودي وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه ورکړې او په بدل کې له طالبانو غوښتي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري 19 تړون ارزوي او ګوري چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیاته برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته.
سربیره پر دې چې د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو د افغانستان حکومت او ځینو امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوهې تړون په وار وار نقص کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د طالبانو د پوځي کمیسون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د قاری زاهد الله په نوم د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال چې د طالبانو د ګمرک مسؤل هم و، پرون له دوو نورو وسلوالو سره په نهرین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هدفي حمله کې وژل شوی. په دغو حملو کې د څلورو نورو وسلوالو د ټپي کېدو، د دوی د یوې اندازې وسلې او مهماتو د تخریب خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په دې هڅه کې د یمن حوثي یاغیان ښکیل بلل شوي، خو دغې ډلې تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل دغه توغنده حوثي یاغیانو د ریاض او د جنوبي ولایت جازان پر لوري توغولی و. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې یا هم زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حوثي یاغیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. سعودي عربستان په 2015 میلادي کال کې یو ائتلاف جوړ کړ چې په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو لپاره پوځي کمپاین کړ. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پرې ویاړوندې باروړونکي کښتۍ د تیرې پنج شنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنگاپور پر لوري روانه وه چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل بللی و او د غچ اخیستو خبرې کړې وه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. د کووید 19 ناروغۍ پر ضد دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي دریم واکسین دی چې په امریکا کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون دا اجازه په داسې حال کې ورکړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د متخصصانو یو خپلواک هیئت په لوی اکثریت د درمل جوړولو امریکایي شرکت دا واکسین تایید کړ. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم اداره وای د جانسن اند جانسن واکسین خوندی ده، یوازې کوچنی جانبی عوارض لري خو د کرونا وایرس په وړاندې خلک خوندي کولای شي. په نړۍ کې پر 44,000 کسانو د دغه واکسین آزمویلو ثابته کړي چې جانسن اند جانسن واکسین خلک د کرونا وایرس په وړاندې 15% خوندي کولای شي. اور سه خبر هم د یو افغان سکوهونکی د اتلولی خبر ده. یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کرد. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیگا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کرد. سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه دغه پیغام خپور کړی دی.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه ستاسو له دعاو او له دې چې تل زما ملاتړ کوي. بیا مو وکولای سوی چې د افغانستان بیرغ اوچت کړو او بریالي سو.
دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سکوهنی د سازمان بی ډی بی تر څار لاندې په برلین کې ترسره شوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولۍ ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبري توکي راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلان شو. طالبان وایي تړون تجمن دي خو دولت ورسره نه مني.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
یو تفصیلی راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تیر یو کال د سولې لپاره څه ډول کال و. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بحث دی پروګرام ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوهې د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې دغې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. همداشان په اعلامیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو هم غوښتل شوي چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو کې خپلې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به افغانستان کې د سولې کال وي. همکار مو دغه موضوع تعقیب کړی د محل له کابل را سره استودیو ته وصل دی. غرمه مو په خیر که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې طالبانو په دې اعلامیه کې چې نن یې د تړون د یوې کلنۍ په مناسبت خبره کړې څه ویلي؟
د تاسو او د اوریدونکو دم غرمه په خیر وي. طالبانو له امریکا سره د کب یهود له 3 د فبروري د 9 هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو عملی نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. د طالبانو له لوري نن یکشنبه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې عملي کېدو په وسیله به د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه سوې ده د قطر هیواد امنیت شورا ټول هغه هیوادونه او بینالمللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیکو مراسمو کې برخه والو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري باید ترسره کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د دوهې هوکړې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره یوه عملي لار رامنځته کړې ده او که په مقابل کې یې بل هر بدیل هڅه کېږي پایلې به یې سر له وسه په ناکامۍ محکومېږي. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل شي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه وځي. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره کړې وه چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به د سولې کال وي. سید منصور سادات نادری نن یکشنبه ملت ته د حساب ورکونې په مراسمو کې وویل چې ټول باید د سولې په پلي کېدو یا د سولې پر وستو کې برخه واخلو. بله،
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې طالبانو د دوه د تړون د یو کلنۍ په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې. ویلې دي چې دغه تړون تجمن دی او امریکا هم غواړي چې په تړون عمل وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې کال پوره شو، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هېواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نو هم د مرجوب لشمیر راکم شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1390 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28مې نیټې سره برابر وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا یې د افغانستان زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو تر څنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
د ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوښمن نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,705 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوب له ډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رد کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبریالان او مدني فعالان هم پکې په نښه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چا د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده؟ د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بل اخره افغان وژنه باید بند شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر ډسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه لا خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله داره چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمیږو، خدا زل درته یو ځانګړی او تفصیلي راپور. 2000 میلادي کال د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې یو کال کې فرصتونه ترلاسه شول، خو ننګونې څه وې او د جګړې ښکېلو خواوو وکولی شول چې له دې فرصته ګټه پورته کړي؟ په دغه راپور کې د سولې یو کلن مزل ته تفصیلي کتنه شوې.
په 2000 کال کې د افغانستان د رواني څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له بل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. دې کال کې د طالبانو امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9مه وویل:
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مو تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی او ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د مې میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرېکول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. برادر ویل دغه هوکړې د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابره کړه، خو آیا له دې فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحې عالي شورا د دې تړون د یو کلنۍ په تړاو وایي افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بېساري او بېبدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بېساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسېدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره 10 ځلې د طالبانو مرکچیان او زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه وو چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې 10 پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې د کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له برید وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریځ بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 6 نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10 د فبروري په 9 به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالات سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10 د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناکه بلل د خوشی کېدو پریکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست په نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3,500 ګډونوالو په درېیمه وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشې شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
د نیم زر افغانان ټول کې ورته پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب احمد الله دې ولسته سپین چک ورکه د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص.
له دې اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې څپرګۍ پرانستل شوه. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین الافغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا اورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو درې میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تګلاره سره سلا شول. دغه خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 6 وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دواړو لورو مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې وکړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. له بلې خوا د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوي چې د 2020 کال د مې تر میاشت یعنې دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه ځواکونه افغانستان نه وزي. خو د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله، خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړه. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي، افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو ترڅنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24 د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف قربان او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2023 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د قربان او امن مزه وڅکي.
بلورتا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې یوه ګټه دا وه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغې هوکړې موثریت څومره و.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوری سره خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې هغه کې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کېږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو، تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغو خبرو کې څومره دخیله وه، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ورباندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خو دپاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اول خو درته هم چې هوکړه ټوله چې ده هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې ده، یو برخه یې دلته خلکو ته ښکاره شوې ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونې موږ خلک پرې قضاوت نه شو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو دا ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې هم راغلې، ټول کې راغلې، هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولې موږ کله داسې اورو چې ځینې زمینې وي چې هغه زمینې دي په منځ کې دي، هغه هغې نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې د امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي، فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دام ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره پرې مشوره کوو، خو موږ دومره پوهیږو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سټاپ مې سره غلې دي خبرو د پاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښي تاسو نظر خدا
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږی بس کتنه کوي، خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکمه یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی خطه پورته فکر ولې ډیر ما ته خلغه نه ښکاری وکړي.
د سولې عالی شورا پخوانی مرستیال او د مصالحې عالی شورا اوسنۍ